ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی ویته واګیاستینن د شنبیا خالی ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 9 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي. د ډی وی په دې سهارنی خبرونه کې مو کوربه ز مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. علی وزیر او محسن داور اف ای ای نیولی او د دوی نمونه یې ای سی ایل ته اچولی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو امکان زیات دی او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغۍ وایرس وجود لري او د نړۍ د شلو پرمختللیو هیوادونو سرمشریزه نن په ارجنټاین کې پیل شوې ده چې د امریکا او د روسیې ولسمشران هم ورته ورغلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ دوه مخکښ فعالین علي وزیر او محسن داور د پیښور په باچا خان هوایي ډګر کې دوبۍ ته لدی عمله لتللو راګرځول شوی چې وایي د دوی پر ضد د ثوابي جلسې مقدمه درج دي. د مرکزي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای چارواکو له دوی څخه پاسپورټونه اخیستي او دوی ته ویل شوی چې په ای سی ایل کې د دوی د نمونو د اچول کېدو له امله له هیواده بهر سفر نشي کولای. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک لیکلی د توپیری چلند انتها ده. اوس تازه د هند اوسیدونکي له ویزو پرته پاکستان ته راپرېښودل شوي، خو نن د دې ځای اوسیدونکي بلکې د قومي اسمبلی غړي یوازې او یوازې له دې امله له سفره راګرځول شوي چې دواړو د پښتانه وطن د بنیادی او آئینی حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پیښور په حیات آباد کې د اف ای ای دفتر مخې ته د علي وزیر او محسن داور د نیول کېدو پر ضد احتجاج وکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو ناروغۍ اوس هم د روغتیا په برخه کې د نړۍ لپاره بیړنۍ حالت دی. د خپرېدو امکان یې زیات دی او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغۍ وایرس وجود لري. یادې ادارې همدارنګه اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه رسیږي. په افغانستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو شل پیښې او په پاکستان کې اته پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې پولیو پکې لا تر اوسه هم شته. روسی چارواکو د جمعې په ورځ وویل ولادیمیر پوتین به په لنډه توګه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو پرمختللیو هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. دغه سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینې بونس آیرس کې پیل شوې ده، خو سپینې ماڼۍ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ کومې ځانګړې خبرې نه دي پلان شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ دا هم ویلي وو چې ده له پوتین سره خپله لیدنه وروسته له هغې کنسل کړه کله چې روسیې په توره بهیره کې د یوکراین کښتۍ ونیولې. د برتانی لومړی وزیر وایي هغه قصد لري چې د واشنگټن پوست د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه په ارجنټاین کې د شلو پرمختللیو هیوادونو په غونډه کې د ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. تیریسا می بونس آیرس ته په لاره وویل د برتانی حکومت غواړي د دغې پیښې په اړه بشپړې او رڼې پلټنې وشي چې څه شوي دي او له ښکېلو کسانو سره حساب وشي. خاشقجي تیره میاشت په استنبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې هغه مهال وبژل شو کله چې دی د خپل واده لپاره د ځینو اسنادو برابرولو لپاره ورغلی و. سعودي عربستان دا تورونه ردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د هغه په وژلو کې لاس لري او د دغې وژنې پړه په ځینو خپلسرو ایجنټانو باندې اچوي. د جنوبی کوریا یو اورګاډی د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته په داسې حال کې ورغلی چې دواړو هیوادونو د اورګاډي د شمالي پټلیو د کتلو او څارلو چارې په دې هیله پیل کړي چې له جنوب سره یې بیرته ونښلوي. د دغې پټلۍ په 13 ورځنۍ ګډې سروې کې به له دواړو غاړو څخه کابو 30 تنه چارواکي برخه واخلي. د اورګاډي دغه پټلۍ د کوریا له جګړو راهیسې پرې شوې وه. دواړه کوریاوي په شمالي کوریا باندې د امریکا لخوا د لګېدلو بندیزونو سره په دغه پروژه باندې ډیر مخې ته نشي تللی، ځکه امریکا ویلي چې تر هغو به دغه بندیزونه لرې نه کړي تر څو شمالي کوریا په بشپړه توګه بیا اټومي وسلې نه شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ ځینې هغه بندیزونه معاف کړل چې له امله یې د کوریاو ترمنځ په ګډه پوله د بیا رغونې پروژې عملي کیږي. د امریکا پوز د جمی پورز وبیل په لیبیا کې د امریکا د یو هوایی برید پترڅ کې د القاعده شبکې یو لسترهګر وژل شوې دي. په افریقا کې د امریکا پوزی قومندانې یا افریکام وویل د زیارت یا پنځشنبې د ورځې په دغه برید کې په المغرب کې د القاعده شبکې درې موټرې هم ویجاړې شوې دي. پوز دا هم وایي چې په دغه برید کې ملکیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په لیبیا کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا دریم هوایی برید دی. تر دې وړاندې د جون په برید کې یو ترهګر وژل شوی و، او د امریکا په الاسکا کې د جمعې په ورځ یوه زوروره زلزله شوې چې په ترڅ کې یې ګڼې ودانۍ ویجاړې شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. د دغې زلزلې ځواک د ریختر په کچه 9 درجې اټکل شوی، او له زلزلې وروسته نور ټکانونه هم تر 1560 کیلومترو پورې محسوس شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ حالات له نږدې څاري، او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې حکومت به د سیمې له اوسیدونکو سره مرسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمون اوریدونکو لملتیا مو مننه، او اوس هم د دې خبری خبرونې لمړنی راپور ته راځو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالین علي وزیر او محسن داور د پېښور په باچا خان هوایي ډګر کې دوبۍ ته له دې عمله لتلو راګرځول شوي چې وایي د دوی پر ضد د ثوابي جلسې مقدمې درج دي. د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای چارواکو له دوی څخه پاسپورټونه اخیستي، او دوی ته ویل شوي چې په ای سی ایل کې د دوی د نومونو د اچول کېدو له امله له هېواده بهر سفر نشي کولای. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر بیگانه وخته د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې اف آی ای بیرته پرېښودې دي، خو دواړه دوبۍ ته د تلونه رامنې کړې دي. د اف آی ای له خوا د خوشی کولو وروسته د پېښور باچا خان هوایي ډګر نه بهر راجم شو. د پښتون تحفظ موومنټ په سلګونو پلویانو د دوی هرکلی په دې جذباتي غږونو سره وکړلو. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په سماجی ویبپاڼو فیسبوک او ټویټر د علي وزیر محسن داوړ د خوشی کولو وروسته لیکلی دي، د پېښور او د نړۍ د ټولو هغه ملګرو ته شاباسي وایم چې د اف آی ای د یو لویدلي عمل په وړاندې مزاحمت وکړلو، او د دې په نتیجه کې دواړه مشران را خوشی کړي شول. منظور پښتین نور لیکلی دي چې تل به په داسې خبرو اتحاد وي، او د پښتون وطن اتحاد او اتفاق به نور مضبوطه وي. د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای ډایرکټر میرویس نیاز پرون ماخام د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې د محسن داوړ ولی وزیر څخه پاسپورټونه اخیستي، او دوی ته ویل شوي وو چې په ای سی ایل کې د دوی د نومونو د اچول کېدو له امله دوی د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د ایف آی ای دغه ذمهوار زیاته کړې ده چې دواړو د ثوابې په جلسه کې ګډون کړی وو، او د دې په سر د دواړو نومونه په مقدمه کې درج دي او د ثوابې پولیس ته مطلوب دي. خو د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وی او ای ډیوه سره په خبرو کې ویلي دي چې د ثوابې جلسې د ایف آی آر په خلاف عدالت دوی ته د نیولو نه مخکې ضمانت یعنی بی بی ای ورکړې ده. د خوشی کېدلو وروسته د باچا خان ایرپورټ نه بهر د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل پلویانو ته صدا سي ویلي دي.
بس د ټولو نه ول خو دا چې څونه ملګری راوتی دي دلته راوتی دي یا د ملک په هر یو ګوټ کې چرته هم راوتی دي، په سوشل میډیا باندې کوم ملګرو احتجاج کړی دی، نو موږ د دې ډېر زیاته شکریا ده کوو، ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو چې هر ملګري خپل کردار ادا کوو او دغه شان اتفاق کوي، دغه شان اتحاد کوي، دغه شان کوي. ان شاء الله موږ بیدار یو، نو د خدای په فضل سره دا یا دې په شان هر قسمه مشکل کې مخې ته راتلو، دا مشکل به موږ دغه شان هواري کې لکه اوس څنګه هوار شو.
په دغه موقع د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم وینا کړې. د ویلي
د ټولو ملګری ډیره شکریا که هغه په کوم ځای کې راوتلی دی د دې احتجاج کړی دی او د حق لپاره کړی دی د وطن لپاره کړی دی د قوم لپاره کړی دی او د ظالم په خلاف باندې ولاړ دی. نو زه دا وایم چې نن زموږ د دې حق فتح ده چې کوم د مظلوم قوم راوتی دی مظلوم ولس راوتی دی او په دې ظالم او جابر ریاست باندې زور راوړو او دا ورته ثابته کړه. زه دا وایم چې د دې ټولو چې څومره راغلي دي که هغه راوتی دي که همدردي کړې ده که په سوشل میډیا دی که په پریس دی یا د دنیا په کوم ګټ کې راوتی دی مونږ دا غي ټوله شکریا ادا کوو او مونږ دا وعده ور سره کوو چې زمونږ به سرونه کټ شي زمونږ به وجود ختم شي مونږ به چیرې هم د پښتون قوم په سر سودا نه وکړو.
د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر په ټوئیټر لیکلی دی چې باید د پارلیمان غړي د موسن داوړ او لوی وزیر په نیولو یو والی وخی باید د اسمبلی غړي په دې احتجاج وکړي چې ولې د دوی نمونه په ای سی ایل یا بهر ته په تلو د بندیز په لیست کې چولې دي او که داسې یې ونه کړل نو بیا دې د پارلیمان هر غړي خپل نمبر ته په انتظار وسی. بشرا ګوهر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه هم د بنیادي حقوقو په سرغړونو په پښتنو راوچتولو کې پاتې راغلي دي.
نو قدرمن اوریدونکو د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو ناروغي اوس هم د روغتیا په برخه کې د نړۍ لپاره بیړنۍ حالت لري. د خپرېدو امکان زیات دی او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغي وایرس وجود لري. همدارنګه خبر زیاتوي چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو 40 پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوې دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ همکار صدقه جان بشپړ راپور ده.
د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او د بیړني حالاتو د کمیټې مشر ایلن ریس اوویل چې په پاکستان کې اوس هم په پراخه کچه د پولیو وایرس موجود لري او په افغانستان کې د خراب امنیت لامل لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نشي ورکړي کېدی.
We've got widespread positive environmental sampling in Pakistan and in Afghanistan because of the more difficult
Ellen Rees wife of Pakistan ki da chapirial na khasal shwi namuno ki pa parakha kacha da polio virus mundal shwe de aw da amniyat takal ki chan suratihal lamal pa Afghanistan ki da lasu million na ziyat mashuman ta rasai nishi ki de che da polio na da mahfuz kido vaccine work le shi. میرمن ریس ویل چې د پریشانی خبره داده چې په تیر سو میاشت کې د پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولی دواړو خواو ته انتقال شوی دی. اینڈ پولیو نومي و پانه وای سخ کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رپورت شوی دی او د افغانستان د روغتیا وزارت په خپلې و پانه د 1400 کیسونو خبر ورکړی دی. خو ډاکټر نوروز حکمل چې د افغانستان په روغتیا وزارت کې دنده ترسره کړې ده او دا وخت په برتانیې کې پی ایچ ڈی کوي وی او ای ډی وتی په واتس اپ یو پیغام کې ویل چې سخت کال په افغانستان کې د پولیو د 40 ناروغانو تصدیق شوه دی. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ نایجیریا د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چې پولیو پکې لا نه د ختم کړی شوی. خو د افغانستان او د پاکستان برعکس په نایجیریا کې د پولیو پر ضد پرمختګ شوی دی. په نایجیریا کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر مایکل زیفرن وای په تیرو دو کلونو کې نایجیریا کې د پولیو وایرس نه دی موندل شوی او که چیرې په نایجیریا کې دغه صورتحال پر ځای پاتې شو نو د کال 2019 او 2020 پورې افریقا د پولیو نه صفا ټاکل کېدی شي. هغه ویل په آینده 15 کلونو کې په افریقا کې د پولیو د ختمولو د وروستي کوششونو لپاره د 4.2 ارب ډالرو ضرورت دی. د پولیو د مخنیوي لپاره په کوششونو کې کامیابی شوې ده. په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره د پروګرامونو شروع کېدو نه وړاندې به هر کال 3 لکه ماشومان په نړۍ کې پولیو وهل خو په موجوده وخت کې دغه شمیره 28 ته راکمه شوې ده. د ډبلیو ایچ او د ایمرجنسی یا د بیړني حالاتو کمیټې مشره ایلن ریس وای په ظاهره داسې ښکاري چې نړۍ ته د پولیو نه خطر نشته خو د پولیو خلاف شوی پرمختګ انتهایی حساس دی.
The fear is that we might well see a resurgence, that we could see exploitation again.
ایلن ریس وای دا ویره شته چې پولیو بیا را برسیر شي د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي او په هر ملک کې چې د پولیو خلاف کوم کوششونه شوې دي بیرته ختم شي. د پولیو علاج نشته، خو ماشومان د دې مرض نه د محفوظ ساتلو لپاره ورته ساسکي ورکول کیږي. د پولیو وایرس د انسان په عصبي نظام حمله کوي او بدن د ټول عمر د لپاره مازور کړي. پولیو د انساني فضلې په ذریعه د یو انسان نه بل انسان ته خورې دی شي. په بدن د پولیو علامات د تبې درد، سر درد، باکیو او د لاسونو پښو د سختېدو په شکل کې راښکاره کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
رنو قدرمنو اوریدونکو، په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د نړۍ د شلو پرمختللیو هیوادونو یا جی شل سرمشریزه نن په ارجنټاین کې پیل شوه چې د امریکا او د روسیې ولسمشران هم ورته ورغلی دی. روسی چارواکو د جمعې په ورځ وویل ولادیمیر پوتین به په لنډه توګه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو پرمختللو هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ کومې ځانګړې خبرې نه دي پلان شوې. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د له پوتین سره خپله لیدنه وروسته له هغې کنسل کړه کله چې روسیې په توره بهیره کې د یوکراین درې کښتۍ ونیولې. بشپړ راپور زموږ همکار منظر شهید درکوي.
د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه بیونس ایرس کې پرانستل شوه. د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو یا جی 20 سرمشریزه د جمعې په ورځ په داسې حال پرانستل شوه چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوخه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کیږي. د امریکا، مکسیکو او کاناډا د موافقې په نوم نوی تړون تر ډیره د پخوانی په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه په کې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کوي او په مخکینی تړون نفتا کې نه وو. دا تړون چې ښایي کوم د پام وړ بدلونونه را نولی د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مراکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ترامپ له چین څخه پر وارداتو د نوي تجارتي ټیکسونو لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نوي ټیکسونو لګواخ وروسته د دې سرمشریزي په لړ کې لولسمشر شي جنګ پینګ سره لیدنې ته هم تیارې نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د موسمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزي د وروستۍ ګډې اعلامیې پر وړاندې په یوه خنډ بدلیږي. د سرمشریزي کوربه هیواد ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلیشن او زیاتیدونکې بیکاری سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر ضد د اعتراض لپاره د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یو شمیر خلکو د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهرې وکړې. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلي وو چې سوله ییزې مظاهرې به ترسره کوي. د دې سرمشریزې په ترڅ کې یو لړ ډیپلوماتیک فعالیتونه هم پلان شوي او ګڼ شمیر دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدراعظم نریندرا مودی او د جاپان صدراعظم شینزو آبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به هم له ولسمشر ټرمپ سره وویني. خدا به د سرمشریزي په پرانستون کې غونډه کې نوي ځکه الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله په کول خار کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې په سفر کې ځنډ راغی. اخوا د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می اعلان کړی چې په دې غونډه کې به د واشنگتن سره د وژل شوی خبریال جمال خاشخچی په مسلې هم وغږیږي. بلې لورې ته په پام کې و چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو اقتصادي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر یو پیغام کې ولیکل چې دې حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو دې پریکړه کړې ده چې په ارجنټاین کې به له ولسمشر پوتین سره خپل پلان شوي لیدنه کینسل یا فسخه کړي.
ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټری پیسکوف روسیې رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړ شوی.
نو قدرمن اوریدونکو په ارجنټاین کې مو د نړۍ د شلو پرمختللیو هیوادونو د سرمشریزي په اړه راپور واورید. د دغه سرمشریزي په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د وایس اف امریکا خبریالې ګریټا وان سسترین یو ځانګړې مرکه کړې چې د دغه مرکې غټکی زموږ همکار بختور شادت وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ارجنټینا کې د وایس اف امریکا خبریالې ګریټا وین سره د جی 20 د غونډې نه وړاندې په یو ځانګړې مرکه کې د خپلو حکومتي پالیسیو دفاع کړې. نوموړي د امریکا په اقتصاد، د چین په خوریدونکو طاقت او د روس سره په اړیکو د وی او وی خبریالې ګریټا د یو شمیر پوښتنو ځوابونه ورکړي. د مرکې په شروع کې میرمن ګریټا د صدر ټرمپ نه د امریکا د جنرل موټرز د کارخانو بندولو او نږدې 14,000 کارکونکو روزګارونه ختمولو علتونه پوښتل. صدر ټرمپ ورته په ځواب کې ویل:
One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean jobs, factories. I don't want them leaving the United States.
زما لومړی ترجیح دا ده چې زمونږه کارخانه او د ګاډو فیکټریانه بهر هیوادونو ته لاړې نشي. د سره به په امریکا کې روزګارونه زیات شي، مونږ به د دې د مخنیوي لپاره د کانګرس نه قانون پاس کوو. د یو بل پوښتنې په جواب کې چې آیا د چین خریدونکو اقتصاد نه کماندې ښنه خو نه لري چې په پاکستان، افریقا او لاتینی امریکا کې لوی لوی منصوبې روانې کړي. نو صدر ټرمپ وویل چې چین با په خپل دغه منصبو کې پاتې راځي. دی وای:
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at we have $250 billion.
زما په خیال د چین سره چې وړاندې سمره پیسې وي وسو سره هغه مر نشته، او د دې وجه زما د چین سره نوې لوزنامه ده. چین چې د امریکا د نورو صدرانو سره کم چلونه کول هغه زما سره نشي کولای. مونږ د چین نه په 15% ټیکس لګولو سره 250 ارب ډالر ګټلې دي، چې زبا دغه رقم یو په 2 او 1/4 زیاتوم. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې په لاتینی امریکا کې د چین منسوبې د امریکا امنیت لپاره خطر خو نه ده، نو صدر ټرمپ وویل: ما ته معلومه ده خودغه ډېر ګران منسوبي دي او چین به پکې ضرور په قرضونو کې ګیریږي. زه د چین په دغه کار خوشاله نه یم، خو چین په دغه ځایونو کې روانې منسوبي نشي پوره کولای. دا کارونه ډېرې پیسې غواړي. د روس د صدر پوتین سره که ستاسو لیدل قتل وشي نو ستاسو ایجنډا به سوي؟ دغه پوښتنې ته په جواب کې صدر ټرمپ وویل:
Well, I just said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the
د یوکرين سره د کیشتیو او د هغوی د سیلرانو د نیول وروستو به دا د روس د صدر سره د لیدو یو خو وخت نوي. خو زما په فکر منګله د روس، چین او نورو هیوادونو سره خې اړیکې ساتل پکار دي. زبا د صدر پوتین سره ضرور ملاقات کوم، خو کله چې غوړه موقع په لاس راشي. ماحولیاتی بدلون به د جی 20 د غونډې یو مهم ایجنډا وي. میرمن ګریټا د صدر ټرمپ نه وپوښتل چې د ماحولیاتی بدلون په اړه د هغوی خیال څه دی. نو صدر ټرمپ وویل:
Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. I want crystal clean water and that's what we have.
زما جواب ډیر ساده دی. زما رنی اوبه او پاکه هوا ډیره خوخه ده. خو د دې کار لپاره زه د امریکا کاروبارونه په داو نشم لګولې. که تاسو چین یا د نړۍ لورو هیوادونو ته وګورئ، هلته چاپیریال ډیر خچند دی، خو څوک پرې خبره نه کوي. مونږ د نورو لپاره د چاپیریال په پاکولو په 40 ډالرې نشو لګولې. زما ساده پالیسی ده او هغه ده لومړی امریکا.
ترنوردن کو اوس هم اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا با په ایران باندې اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي چې دا شان ایران د نورو ملکونو د غیر محکم کولو پالیسي پریږدي چې پکې د ترهګرۍ د مرستې کولو د میزایلو د پروګرام د جاری ساتلو او د ایرانی اولس د تزنولو کارونه هم شامل دي. په ایران با د امریکای بندیزونه هم جاری وي. د دې تر مخې د ایران په سرو زرو کې د کاروبار کولو او د لارو موټرو مدونه نخکړې شوې دي. مرکزی بینک سره د ایران د توانایي په مد او پټرولیم سره تعلق لرونکو سوداګانو باندې بندیزونه به د 14 نومبر نه سر دوباره لګولې شي. د امریکای د خارجه چارو محکمه کې د پالیسو د منصوبه بندۍ ډایرکټر براین هوک خبریالانو ته ویلي دي چې پټرولیم باندې د بندیزونو لګولو نه د امریکای غرض په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې دا شان د خام تیلو آمدنی نشته را اورځولې شي. دوی چې امریکا د دې بندیزونو د اثراتو په عالمی منډه د کم نه کم پریوتو د پاره لاس خپي وي، خو زموږ یقین دی چې په عالمی سطح ملکونو سره خډیر تیر اضافي تیل شته دی. ډایرکټر هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکای نه خو اوس او نه وړاندې د انساني خواخوږۍ په سامان بندیزونه لګولي دي. د زیاته کچې زموږ مقصد په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې هغه خپل دریس کې بدلون راولي. دینه زموږ مقصد ایرانی اولس لا زورونه ورکول نه دي. امریکای ایران ته د خوراکي سامان یا د دوایانو په برآمد بندیز نه دی لګولې. د امریکای په ایرانی حکومت د اقتصادي فشار سره سره په دویم نمبر اهم مقصد د ایران خلکو سره په مرسته کې مضبوط ودرېدل دي، ځکه چې د ایران خلک د ډېرې مودې نه د خپل حکومت لوجې تړیسکو سره مخ دي. ښاغلی هوک نور اوی چې یو عام ایرانی وګړی نن ورځ د سیروړو ګټلو په چکر کې پروت دی، بلخوا د ایران حکومت په لکونو ډالر د خپلو خونړو منصوبو سرته په رسولو خرچ کوي. د دې هیڅ فایده نشته سوای د دینه چې د ایران د خلکو او مشرق وسطا کې د نورو ځایونو د خلکو کړمې بپی زیاتیږي. ښاغلی هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکا ایران سره د شوي ایټمي لوزنامې نه په مئی کې وتی ده، او د دغې ورځې نه د بشري حقونو د خلاف ورزو د وسلو د خوریدنې په سرګرمو او د ترهګرۍ په مرسته کولو په مختلفو ادارو او افرادو بندیزونه لګولي دي چې د ایرانی عدلیه مشر صادق لاریجانی هم پکې شامل دی. دینه دا خبره څرګنده ده چې امریکا به صرف هغه کسان په نښه کوي چې په اعلی حکومتي سطح د بشري حقونو خلاف ورزي کوي. ډایرکټر هوک د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په ګرد ایران کې مظاهرې د دې خبرې غبازی دي چې د ایران خلک د خپل حکومت نه تر دوست پیک مور اغلی دي. په داسې حالاتو کې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده. د ایران خلک د یو ځلاند تاریخ او د یو جوور کلتور خاوندان دي. په دې سبب دوی د یو داسې حکومت حقدار دي چې هغه د دوی د حیا عزت خیال ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو قدرمنو اوریدونکو ته همدې خپلې نغمې سره زمونږ سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. اما مه هېروئ چې په همدې چپو به د مشال خبرونې پیلېږي. زه ستاسو کوربه مجاهد جواد او زمونږ پروډیوسر نوشروان قلندر درنه اجازه غواړو. د مخامنې خبرونې پورې مو په لاس پرو. د خدای پامان.